په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د زما حق دی 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو فایل د دې سات خبرونه کوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له چارواکو غوښتل چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي ځکه هغه په دې هیواد کې د آزادو معلوماتو د بهیر مخه لا پسې ډپ کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي بیلی په یو بیان کې وویل چې د فیسبوک د بندولو یا د لاسرسي محدودولو لپاره د طالبانو پلان به په افغانستان کې د معلوماتو پر زده یو بل گزاروی. هغه زیاته کړه د 2021 کال د اگست لمیاشتې رئیس طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی. د فیسبوک په ګډون نور ټولنیزو شبکو هغه تشه ډکه کړي چې په دې هیواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نور لاملونو لامل تر شا پرېښي ده. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکو یوې ډلې د فیسبوک د بندولو یا د فعالیت د محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزی نن سه شنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري او زیاتوي دا د ټولو ملي وجیبه ده چې په پوره اتحاد او اتفاق او ورورګلوي د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره زیار وباسي او اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي. خو د هغه په خبره دا هر څه له تعلیم او پوهې سره تړلی او پرته له هغه ناممکن دی. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو نو لازمه ده چې د هیواد د بچیانو نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په کراتو کړي خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. حماس وایي که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنې او امریکایي ترهګره ډله پولي یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربند او پر مهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسمه اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې خو د راپور له مخې په بدل کې به 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د تېر اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لسګونه یې 13 نومبر میاشت کې د ولن مهال اوربند په مهال تبادله شول. ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نوي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبې دغه اعلان په مهال دا هم وویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل چې په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي پیکینګ بل موسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړی کړی او دواړه باید د خبره د انصاف او عدالت ترخوا ودرېږي. وانګ یی دغه څرګندونې نن سه شنبې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې په مهال وکړې. لاوروف له چین څخه د دوه ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن پیکینګ ته رسېدلی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده او چین او روسیه غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس د موسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخ شوې دي.
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو د دیونی په دا زما حق ته خبرونه کی مو هر کله کوم. یو بل کوچنی اختر مسکال په داسې حال کې راغی چې افغان جونې پکې له خونځیو منه دی او همدارنګ له کور نه بهر له کار کولو په برخه کې هم محدودیتونه لري. اخترونه په عمومي توګه په افغانستان کې وروستي خراب اقتصادي وضعیت د خلکو زیاتیدونکو بیکاری یو څه تصویر لاندې راوستي دي، خو په عین حال کې بیا په افغانستان کې په جګړو او نامنیو کې کمښت د دې سبب شوی دی چې اخترونه هسې په ویر لړلې نه وي لکه په تیرو کلونو کې چې وخت ناوخت و. په سګنی اختر کې افغان ښځې اختر څنګه لمانځي، کوم شیان دي چې هغه له لاسه ورکړي دي او څنګه کېدلی شو چې د دوی اختر د پخوا په مقایسه باندې بهتره شي؟ په دې موضوع باندې به بحث کوو. په بحث کې راسره ګډونوال دي افغان ژورنالیستا او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ډیوا پتنګ، د ښځو د حقونو فعاله فروزان داوودزی، او همدارنګه دنیا صافی چې مدني فعاله ده. درې واړو ته هر کله وایم ستړي مشي خپرونې ته. ډیوه جانې مننه چې له خپرونې سره یوځای شوي. له تاسو نه به یې پیل کړو. د ما تخنیکي همکاران وایي چې د ډیوي تماس راسره قطع شوی دی که دنیا صافی وصلې هغې ته به ورشو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ترشنه آسمان لاندی
دوستانو، زه هیله من یم چې د موږ تخنیکی ستونزه به هواره شوي، بیرته خپرونې ته راګرځو. اختر ته یا به سبا اختری او یا به بل سبا اختری. په دې اختر کې سکالی بیا د اختر په داسې حال کې راځي چې په افغانستان کې خزی او نجونې له تعلیم او همدارنګه له کار کولو محروم دي. د یو شمیر افغان مخکخو ښځو او همدارنګه فعالانو سره په دې برخه کې خبرې کوو چې سکالی اختر څنګه دی او د نورو افغان ښځو د اختر په اړه باندې څه فکر کوي. د بشري حقونو فعال او افغان ژورنالیست ډیوا پتنګ را سره ده. د ښځو د حقونو فعال فروزان داوودزی موم را بللې ده او همدارنګه مدني فعال دنیا صافی را سره ده. دنیا صافی ته ورزو. دنیا ستړي مشي خبرونې ته مننه کوو. دا راته وایي چې اختر مو څنګه دی سکال؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر لرم. تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او روژه او عبادت تاسو قبول وي د ټولو مسلمانانو. او ډېر خوشحاله یم چې دا بحث کې تاسو سره یم. ولا دا اختر خو را ټول تخکره معلومه ده چې اس یو افغان ښځه دومره په سم اختر نه دي. دا تقریبا درېیم کال اوسو افغان میرمن او افغان نجونو اصلا اختر نه لري. اصلا داسې کوم خوشي او دوی ته پاتې نه ده چې هغوی له خپل ځان لپاره ولمانځي، خپل کورنۍ لپاره، خپل هیواد لپاره. داسې ټول داسې وضعیت دی، ټول ځای، ټول هیواد، ټول ښځې نجونه ماسې په سکوت قراره ده، ځکه د هغوی اختر هماغه د هغوی حقوق اولیه د هغوی اختر و هغوی د هغوی ازادي د هغوی اختر و هغوی چې کله دنده تلل او پارک دا نو ځایونه چې دوی خوښه و د دوی زړه کېده چې ولاړ شي. هغوی هغوی زموږ د افغان نجونو او ښځو ته هغه ټول اختر و. اوس چې دا وضعیت راغلی او د هغوی کولی نه شي چې سم اختر ولمانځي او ولاړ شي، ځکه د هغوی زړه خوشحاله نه دي که نه. دغه ټول خوشي د هغوی اختر سوی ده د افغان او د میرمن نجونو ښځو څخه. اصلا دوی ته اختر نشته د افغان ښځه، اصلا زمونږ په هیواد کې اختر نشته په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځه او نجونه کار لري.
مننه کوو دنیا صافی. زه هیله من یم چې ډیبا پتنګ به هم د ما غږ وسوري. ډیوه جانې غږ اورئ؟ ډیوه جانې تاسو د ما غږ اورئ؟
بله استاد غاک مترازی زډیره بخنه غواړم کوم تخنیکی ستونزه و نو
نه هله کوم مونږ بخنه غواړو ستونزه د مخ خواته و تاسو همیشه چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي ماشاءالله لډیر یو خ انټرنیټ او موقعیت او وسایل چې د تصویر دی پاره ای همیشه ډیر خ هغه په استلام مسلکی نو د مونږ خواته یو تخنیکی ستونزه و خدای چې اواره شو تاسو راته دا وایي چې د افغان خزو اغوی چې په افغانستان کې د نن اوسېږي د سګنی اختر او د نورو اخترونو ترمنځ څه توپیر ګوري؟
اول خو د سلامونه تاسو ته ورسیږي، هم د رقم ستاسو درنو ملمنو ته او ستاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په دغې روژې میاشت کې چې عبادتونه لمانځونه د ټولو مسلمانانو قبول کړي و همدا رقم مخکې نه ټولو ته د اختر مبارکي ویایم. ګورې دلته په څو اړخو باندې موږ تاسو کولی شو ورته وګورو که چیرته په دې اړخ ورته وګورو چې هغه کومې ستونزې چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنو ته متوجه دي، چې میرمنې په کور ناستې دي، کولی نشي چې درس ووایي او همدا رقم کار ته راړی شي. دې په حساب باندې که ورته وګورو یا دې په سترګه چې ورته وګورو، بېله شکه چې اختر به هغه اختر نه وي لکه مخکې به چې خلکو لمانځله، خو که د دې له طرف نه بیا ورته وګورو چې هغه مخکېني اخترونه به چې موږ تاسو اکثره وخت لمانځل او څه وخت به چې خلک براړل لمانځونو ته یا نو تا بیا به موږ تاسو د ډیرو خرابو پیښو سره به مخامخ کېدلو، ډیر شهیدان به ورکول. دو خاطره چې په هغې وخت کې د افغانانو په منځ کې متاسفانه چې یو وربند نشته وه، سوله نشته وه، په منځ کې د هر طرف نه افغانستان په خلکو باندې به بریدونه کېدل. نو دغه د اختر ورځې به بیا دوی دا رقم کوشش کوله چې په دغې ورځو کې هغه خپل خراب فعالیتونه وکړي. نو که دغې په سترګه باندې ورته وګورو، نن ورځ موږ تاسو دغه شوسره موږ تاسو نوې مخامخ چې موږ تاسو زیاتره هغه ځوانان یا خلک د لاسه ورکړو لکه مخکې وختونو به م چې ورکول. نو که چېرته به د دې په اړخ باندې ورته وګورو چې د خلکو اقتصادي برخه کې څومره ستونزې نن ورځ متوجه دي، زه فکر کوم چې هغه خلک چې غواړي چې اختر ولمانځي کېدای شي چې ونه شي کړی په هغه رقم شکل باندې چې ځانته جامې واخلي او وشي کړی چې بیا راشي اختر په صحیح شکل باندې ولمانځي. نو دغه له طرفه زه فکر کوم ستونزې په افغانستان کې موجودې، خصوصا اقتصادي ستونزې. موږ چې په اروپا کې هستو څه شی کولی شو؟ زه فکر کوم هغه کسان چې امکانات لري او کولی شي چې د خپلو خپلوانو سره دوستانو سره دی کولی شي چې کومک وکړي، نو زه فکر کوم چې دا ډېره ښه میاشت ده، د روژې میاشت ده چې خپل زکات وباسي او وشي کړی چې غریبانو ته لاس ورکړي او تر څو هغوی وشي کړی چې اقلا هغه یوړوکی اختر ځان دپاره ولمانځي.
ډیر مننه کوو ډیوه جانې. د ښځو برخې ته به راشو، فروزان داودزی را سره ده. فروزان، تاسو راته ووایئ تاسو په سګنی اختر کې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره له پخوانیو اخترونو سره څه توپیر لري؟ فروزان د ماغږ اوري؟ غالبا چې دا د ماغږ نه اوري. ډیوه جانې، زه به تاسو سره خبرو ته ادامه ورکړم. موږ سره دنیا صافه مشتاقې د دې ځواب راکړه. سکالی منگا دی طالبانو دی مشر ملا هبت الله پا فرمان ولید یا دا دی اختریس پیغام پا افغانستان کی دی خزو دی تعلیم او کار کولو موضوع یوال جدی مسائلو نده. زن پیگم چی دی نن دی طالبانو پا حکومت کی او دی دوی مشانو تا دا موضوع چمره دی درک ورده، خو بهر او دی لستو افغانانو ترمنځ او همدارنګه نړیوالې ټولنې ته دا ډېره مهمه ده چې نجونې له شپږم ټولګي پرته پورته له زده کړو پاتې دي، محرومې دي، او همدارنګه د کار کولو په برخه کې له څو محدودو ادارو پرته ښځې له کور نه بهر د کار کولو اجازه نه لري. خو د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې په دې موضوع باندې یا دې مسلې ته هیڅ ډول اشاره نشته، اگر چې په عمومي توګه د تعلیم په برخه کې یو یادونه شوې ده چې د ښځو او نجونو دغه انتقادونو ته کم ځواب هم پکې نشته دی او کم نوي معلومات هم پکې نشته دی. نو دا په دې معنا چې سږکال هم دا اختر راغی او په همداسې حال کې د زیاترو افغان ښځو لپاره او نجونو لپاره چې د تعلیم دروازې ورته تړلې دي، د دې کار اغېزې، د تعلیم محدودیت د نجونو لپاره، تاسو یې په اختر باندې، د افغان نجونو په اختر باندې څومره وینئ؟
ګورې اواز خو که چېرته دوی هغه اختریز پیغام ته موږ تاسو ور وګورو هلته یا اصلا لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د میرمنو په وضعیت باندې اصلا خبرې نه دي شوي، خو که چېرته به دقیق ورته وګورو دوی هلته اشاره دې ته کړې ده چې تاسو زموږ په ښه نیت باندې شک مه کوئ، خلکو باندې غږ کړی دی چې تاسو په موږ باندې شک مه کوئ، دوی خاطر چې دوی په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان ولس د دوی هغه کومو کړنې باندې چې دوی متاسفانه نن لګیا دي، هغه کومې وعدې چې دوی افغان ولس ته ورکوي په هغې باندې د خلکو او خصوصا د دوی د خپلو طالبانو هغه چارواکو یا هغه خلکو چې د دوی د څنګ سره درېدلي وو شهیدان یې ورکړي دي او جنګېدلي دي د دوی دپاره، هغوی هم نن د دوی په نیت باندې شک کړی او دې په خاطر باندې دوی د هغه کلمه استفاده کړی چې زموږ په نیت باندې تاسو شک مه کوئ. د دوی په منځونو کې بې له شکه چې ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، خو نه غواړي دغه ستونزې بیرون ته راوباسي. دلیل دا دی چې دوی نه غواړي نړیوال ټولنې ته یا افغانانو ته چې هغه چې غواړي چې دغه حکومت زر تر زره د بانه را شي هغوی ته خپل هغه ضعیفوالی وښیي، خو د دوی په منځونو کې د همدغې میرمنو په وضعیت باندې او د مکتبونو په وضعیت باندې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي. خو به دوی ته اوس مهمه خبره څه ده چې آیا د مکتبونو مسله دومره به مهمه وي که چېرته دوی د مکتبونو مسله را ونیسي او چې مکتبونو دروازې باید تاسو را خلاصې که په خپلو منځونو که دوی ستونزی را پیدا کری آیا دوی دی پا فایده باندی وی که نه دوی پا خپل و منزولو که اول باید اغا اتفاق را پیدا کری چی چنگ کوله چی چی یو سم گرد میکانیزم بانده دوی کار بکری او یو توفق تا برسی گیزه. فکر کنم دل تا نن رز دی طالبان پا منز که مگه تاسو وینو که چه دوی هم در خبر پا تاوی چی دوی پا منزونو که ستونزی نشتا دی، خو زه فکر کنم چی دوی پا منزونو که دیری زیاد شخری دی نم دی پا سر بانده چی دوی پا دی بانده پویگی چی نرهوال طولن پا دی بانده نیوکی نیسی افغانستان ولس پا دی بانده نیوکی نیسی پا دی رو وارو خبر بانده نن رز متاسفانه دوی دی پوختن دلان دی را خری دی او خلکو پا دوی بانده د شک په سترګه باندې نن ورځ متاسفانه ورته ګوري.
او فروزان داوودزی له تاسو نه به واورو سکل اختر له پخوانیو اخترونو سره د هغه افغان ښځو او نجونو لپاره چې په افغانستان کې دي تاسو فکر باندې څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم اوریدونکو او بخښه محترم اوریدونکو او محترم میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې د ټولو عبادت قبول کړي. البته د اختر په ایسک باید ویم اختر یو د مسلمانانو د جشنونه دی او د خوشحالۍ او د سوکالۍ ورځې دي، اما کله چې موږ کولی شو یو ښه اختر ولرو نو کله چې یو ټولنه کې یو سالم ژوند یو فرد ولري نو هغه کولی شي اختر دپاره یو منظم تیاری ونیسي او دغه تیاری په اساس باندې دوی هغه خپل د ژوند آمادګیانې ونیسي او اختر ته خوشحالي ولري. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانستان کې افغان ښځې یا په مجموع کې افغاني اجتماع داسې یو حالت نه لري، باوجود دی چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، ټول وګړي مسلمانان دي او نن ورځ حاکم حکومت د اسلام د چت لاندې یو حکومت دی چې امارت اسلامي ورته ویل کېږي. اما متاسفانه چې خلک ډېر ناراضه دي او د خلکو د ناراضۍ علت او عامل دا دی چې د یو طرف نه فقر خپل هغه مشکل دی چې ژوند د ناخوالو خواته بیایي، ژوند هغه خواته بیایي چې انسان نه غواړي. نو د یو طرفه فقر بیکاري او د بل طرفه دغه رواني تشویش چې د هر فرد د افغانستان سره دی، نه یوازې ښځې نجونې، حتی نارینه هغه نارینه چې احساس لري درک لري هغه ټول په دې باندې ډېر زیات پریشان دي. شاید افغانستان آینده به سبا او بل سبا څه کېږي، ځکه یو ملک کې چې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي او هلته د هغه ملک وګړي پوهېږي چې د یو جهالت خوا روان دي، نو تاسو خپله کولی شئ فکر وکړئ چې دغسې ملک د وګړو وضعیت په څه حالت دي. نو په هماغه اساس باندې د یو طرفه د امنیتي لحاظه یا ویلی شو چې نظامي امنیت فضل خدای دی بهتر دی، یعنی په انتحار او انفجار ډېر زیات و، اما د رواني لحاظه اصلا خلک په مجموع کې افغانان د خوشحالۍ احساس نه کوي او ژوند تر زیاتې اندازې په افغانان باندې یو تحمیلی حالت ځانته نیولی دی. نو که چېرې دوی د اختر دپاره هم تیاری نیسي، نو هغه تیاری په هغه علاقه او په هغه خوشحالۍ بندن دی چې باید افغانان درلوده. که په پخوا وختو کې البته نه یوازې د شل کاله مې مخکې هدف دی، په مجموع کې که په تیرو کلو کې اقتصاد ډېر لوړ نه و، اما خلکو یو روحي آرامش درلوده او په دې هیله باندې ول چې سبا ورځ د نن نه بهتره وي. لیکن نن ورځ لوی تشویش د افغانانو دپاره همدا دی چې دوی سبا به څنګه کېږي، او هغه کورنۍ کې چې ځوان نجونې دي، ځوان هلکان دي، دوی په دې فکر کې دي چې که آیا د دوی په افغانستان کې پاتې کېږي نو دوی دولت سرنوشت به څه کېږي، او که دوی په افغانستان کې نه پاتې کېږي نو دوی به په کومه خواته ځي. نو دغه تشویشونه او دا مشکلات سبب شوي دي چې د افغانان مې هغه واقعي د اختر خوشحالي اخیستې ده.
ډېر زیاته مننه کوو فروزان داودزی، بیرته درته راګرځو. دنیا صافی دلته اغلی پتنګ او اغلی داودزی دواړو یوې خبرې ته اشاره وکړه، د ستونزو سربیره چې ستونزې مې یادې کړې، خو د فزیکی امنیت خبره یې وکړله چې تر ډېره پورې پخوانۍ جنگ جګړې ختمې شوې دي، او په اصطلاح هغه ناامنۍ او جګړې چې وي چې هره ورځ پکې لسګونه او سلګونه کسان هغه که د جګړې په هره خوا کې و، هغه که ولسي خلک و، هغه که نظامیان و، وژل کېدل، دا کمې شوې دي. او ښایي دا د میاندو او خویندو میرمنو لپاره چې نه یوازې دا چې خپله د جګړې قرباني وي، بلکې د کورنیو نارینه یې د جګړو د کرښو قربانیان و، ښایي اختر یې بهتره کړی وي او یو څه یې امن کړی وي، خو نور ستونزې یادې شولې چې بیلابیل ستونزې شته. د تاسو فکر باندې دا څومره محسوسه ده؟ یا واقعا دغه فزیکي امن او خوندیتوب چې رامنځته شوی دی، دی دغلته د خلکو په اختر باندې اغیز کړی دی که نه؟ دا نور ستونزې بیا ډېرې محسوسې دي.
دقیقا زه دوی خبرې تایید کوم، مګر اصلي عمل چې شی ده کنه، وخت که هغه ترهګري عملې وو، که انفجار انتحار راشي وو، کنه هغه د چا د لاس نه و، د همدغې د اوسني نظام د حکومت څخه وو. کنه اوس دغه خپله راغلی، نو خود باید اس نظام آرامه اوسي، سوله اوسي، جنګ دا جګړې شیان به ونه اوسي. مګر په هماغه څو کلونو کې چې زموږ خلک خپل ماشومان، زامن، خاوان، ورور، خور، مور، دا ټول د لاسه ورکړی ده، د هغوی خو دا حالت وضعیت نه هېرېږي. او دا بل ستونزه چې دوی اوس په ډېری خلک زموږ په هېواد کې کونډه ده، هغې خاوند، هغوی خاوند نشته، هغې مشر زوی نه لري چې د هغوی په کور کې کمایو کوي او هغه ته راوړي یو شی چې د هغه د کور اقتصاد یا وضعیت ښه شي. اوس د همدغې اعمال فزیکي ناامني چې په یو کورنۍ کې، چې په یو کورنۍ نه بلکې سل کورنۍ په افغانستان کې همداسې وضعیت د هغوی ده، د هغې عمل څوک ده؟ کنه همدغه اوسنی حکومت ده. موږ وایو ښه ده، اوس ته اخترم که راځي په دغه کې اوس جنګ شی نشته، خلک په ارامه د اختر لمانځي، مګر سپس په کوم ډول دوی ولمانځي د اختر؟ په کوم شکل چې دوی د خپل د اختریز لپاره دا کالي نه لري، دا ډوډۍ نه لري، دا شی نه لري چې هغه چمتو کړي. که نه نو څنګه موږ دا خبرې کولی شو چې دوی د اوسني د حکومت د اوس چې دا خلک راغلي او خلک دوی ته خوشاله وي وایي چې ستاسو امنیت هر شی پوره
دنیا صافي، تاسو وایي چې خلک فقر دی، وږي دی، بی وزله دی.
خود
دا فقر بی وزی دا دونه دی سویدا دا فقر تاسو د څه څنګه بولی؟ طالبان ظاهرا یا د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې خلک له پخانه بی وزی
بی خوانه بی وزنه وو لیکو، مګر اوس ډیر سوای ده، ځکه ډیرې کورنۍ شته دوی خاوان او کوم زوی چې په حکومت کې کار کول، په کوم دولتي غیر دولتي موسسه کې دوی کار کول، اوس هغه ټول اوسګار دي، او یا هغه ټولې ډیرې تللې ایران ته، او یوازې هماغه ایران افغانانو لپاره اقتصادي ده، هلته ځي په لارې کې قاچاق دي، غیر قانوني ده، شان ډیر اوسونه دوی باندې راغلي. هغه څنګه کوي دغه څونه د دوی زموږ خلک باندې چاره وړي ده؟ دا خو وضعیت نه وو. دا وګوري، دا فکر وکړي چې زه زمونږ په مرکز کې دونه وضعیت خرابه ده، که نه په ولایتونو کې ډېر وضعیت د دې هم نه بتره ده. ما پوښتنه کړې ده، زما همکاران دي، زما ملګري دي، نجونو ډېر په ولایت مخصوصا په هلمند، قندهار، اوزګان، پرون شپه زه خبر شوم داسې وضعیت خرابه ده چې نجونو یوازې تللې نیسي، حتی ډاکتر نجونو ناست، نجونو هغوی نه پرېږدي چې ولاړ شي خپل دنده ترسره کړي. خپل کاروبار وکړي. نو دا څنګه امنیت ده؟ یوازې امنیت په کابل کې اوسي؟
مننه کوو. وربشو دیوا پتنګ را سره ده. ډی وی ام دی ژورنالیست په توګه باندې کار کړی کوي، هم فعال ده، هم افغانستان ته تللی ده، وضعیت یې له نږدې کتلی دی. ډی وی دلته چې یادونه کیږي کله چې د اختر خبره کوو، کله چې د اختر د خوشحالۍ خبره کوو، او بیا په دې منځ کې د ښځو د او نجونو د اختر خبره کوو، نو هغه مخکې چې تاسو کوم اړخونو ته اشاره ورکړه، په هغې سربیره د مکتبونو، د تعلیم، د کار خبره را یادیږي. په تیرو دوو دوه نیمو کلونو کې په لومړنیو کې توقعات دا و چې هغه سختې پالیسۍ چې په اول کې د طالبانو حکومت را مخې ته کړې وې، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په برخه کې، ورو ورو به نرمې شي. خو ظاهرا داسې نه ښکاري. یو په بل پسې چې کوم محدودیتونه او قیدات زیاتیږي، هغه داسې ښکاري چې د زیاتېدو خواته روان دي، او د کمیدو خواته یا داسې چې د نرمېدو خواته نه ښکاري. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا همداسې ده؟ دا محدودیتونه له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او سختیږي، او که له یوې ورځې بلې ته نرمېږي؟
زه فکر کوم چې ورځ تر بلې قیدات موږ تاسو وینو یا ستونزې په افغانستان کې ډېریږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، خلکو دا امید درلودل کېدای شي چې ورځ تر بلې حالت بهتره شي، او هغه کومې خبرې یا وعدې به چې دوی ورکولې چې تر بل اختره پورې یا تر بل اختره پورې یا تر دغې ورځې پورې یا په دغه میاشت کې یا په دغه هفته کې، همدا خبرې موږ دایم د دوی نه اورېدلې چې یا مکتوبونه را خلاصوو یا دغه د پالیسیانو کې بدلون رامنځته کوو یا میکانیزم باندې کار کوو. خو متاسفانه نن ورځ فکر کوم چې هغه امیدونه بېخېش کېدلې دي که څوک د چا نه پوښتنه وکړه چې څه وخت مکتوبونه را خلاص شي. زه فکر کوم چې هغه امید بېخي مات شوی دی د افغانانو وګړو نه، خصوصا هغه کسان چې ملي فکر لري، چې تر هغې پورې تر څو چې دغه مشران په واک کې وي، زه فکر نه کوم چې د مکتوبونو دروازې به را خلاصې شي. کېدای شي کومه معجزه وشي او دوی په خپلو منځونو کې یو هغه ته ور ورسیږي، یو نتیجې ته او پالیسیانو کې بدلون راوړي، دا به ښه خبره وي. خو فعلا دا رقم څه نه لیدل کېږي. او راغلو دې ته چې امنیت ګوري افغانستان کې متاسفانه څه وخت چې جمهوریت ته که موږ تاسو وګورو، په هغې وخت کې امنیت نشته وه، د امنیت د څنګ سره فخر هم شته وه، او د فخر د څنګ سره مکتوبونه دروازې خلاصې وې، خو امکانات بیا خلکو ته نه وو برابر. موږ تاسو نشو کولای چې صرف د ښارونو خلک مثال کوو چې د هغوی ژوندونه ښه وو، نو د ټول افغانستان د خلکو ژوندونه به ښه وو او بس خیر و خیرتي وه. متاسفانه اکثریت خلک په افغانستان کې په کلیو کې اوسیږي، هلته شرایط ډېر خراب وو او د هغوی غږ نه اورېدل کېدله. او څه وخت به چې حکومت ته به موږ غږ پورته کړل، هغوی به ویل چې دلته ناامني ده او موږ نشو کولای چې هلته مکتوبونه جوړ کړو یا خلکو ته امکانات برابر کړو چې هغوی وشي کړی چې مکتوبونو ته راشي. نو په کلیو کې ستونزې په وقتی موجوده وی او نه متاسفانه موجوده دی، او دا زمانه ما چې اقتصادی برخه که په افغانستان که نوریم ستونزی دیره شدی دی، خلق زیادتر بیکاره شدی دی، اقا کورانه که چه میرمن و نرینه و خزی دوارو بچه کار کارو، نه متاسفانه مجبور دی صرفی و نرینه کار بکری و خزی پا کور که نوری دا چه دا اقا ستونزی موجوده دی. خب بیان که را شده دا اکثر وقت دا اقا کورانیانو که چه زیادتر ستونزی دیده لیو چه اقا پخارونو که بی ده کلیو جوان سفکر کاما چه اماغ اسی لکه مخته چه خرابه، نن رازم هم در رقم خراب ده، پرون هم راز دوگوی ماشمان مکتوبونو تا نشفاید لای، نن هم نشی کالا چه رارشی، نو پرون هم دوی پا اختر ندرو دلا، نن هم اختر نلری. زفر کامه چه در افغانستان خلق پا مجموع که یو انزیوا خاطا رواندی او انزیوای شیوی دی، او در گناه زه صرف فیلی واقمانه بانده نچه هوم. زفر کام پا دهی که زمگتاسو طول اقا چارواکو چه وظیفه دلو دلا
خو اغلی دوی وز خدا واکمن دی، دوی مسئولیت لری، دوی د نورو ګوندونو او حزبونو لارې بندې کړي، ستونزې خو همیشه یي، خو د بهبود لپاره یې هڅې روانې. زه او ته به بیرته په دې باندې بحث کوو وروسته، خو تر هغې مخکې زه ورځمه اغلی داودزی ته. تاسو راته دا ووایي چې د طالبانو د رهبر مولوی هبت الله خونزاده وروستي پیغام کې ځینې مسایل یاد شوي وو، د اقتصاد په اړه باندې، همدارنګه طالب مشرانو ته سپارښتنه شوې وه. تاسو مخکې یادونه وکړله چې ستونزې او مشکلات شته دي او فقر شته دی.
په دې پیغام کې د خزو پاړه په ځانګړې توګه یا د دوی د ستونزو پاړه په ځانګړې توګه یادونه نه ده شوې. د خزو په کور کې نول یا له کارون نه د خزو منع کول څومره د دغه اقتصادي ستونزې باعث شوي دي چې تاسو فکر کوئ د افغانستان د خلکو په اختر اغیز کړي؟
څرنګه چې مخکې خور هم اشاره وکړه او تاسو هم وویله چې په افغانستان کې د افغانستان جنگ، البته څلوېښت کاله جنگ، اوله قرباني ښځې ولې که چېرې دوی خپله د منځه نه تللې نو د دوی خاوند او یا هم که مور وه د دې اولاد د منځه ته او په یو مشکل سره مخامخ او طبیعي ده. نو دغه یو اړخ د دې قضیې و، اما بل اړخ دا چې همدغه شان چې دوی د فزیکي لحاظ یا د رواني لحاظ د فشار لاندې وي په همدغه شکل باندې زموږ په زرهاو کورنۍ بې سرپرسته شولې. په زرهاو موږ داسې خوندې او ماشومان لرو چې هغوی په کور کې اصلا نرینه نه لري، په کور کې اصلا یو سرپرست نه لري، او یا هم داسې کورنۍ لرو چې هغوی ته یو معیوب نرینه ور په غاړه باندې دی. نو دا هغه کورنۍ وي چې دلته ښځو کار کوو، ښځو ته زمینه د کار مساعده وله، نه یوازې دا چې په ټول البته تحصیل کړی وو او ټول ته زمینه د اداري کارو مساعده وه، اما نه، اکثریت ته د صنعت په برخه کې، اکثریت ته د تجارت په برخه کې، مختلفو ساحو کې ښځو ته زمینه د کار تر زیاتې اندازې مساعده وله. په هماغه اساس وو چې د فقر او اقتصادي مشکلاتو کچه یو څه ټیټه وه، اما نن ورځ موږ او تاسې وینو چې تقریبا ټول خوندې په کور باندې دي او دوی خپل وظایف د لاسه ورکړي دي. نه یوازې چې وظایف د لاسه ورکړي دي، دوی کوم سرپرست نه لري، د حکومت د خوانه دوی ته کوم منظم پروګرام او عاید نشته دی، دوی سره څوک کومک نه کوي. نو تاسو خپله فکر وکړئ دغه خوندې دوی په څه قسم باندې ژوند مخته بیایي. یو هو هغه مسایل دي چې موږ کله خبرو کې اورو او یا مثبت یا منفي قضاوت کوو، اما یو هغه ساحه ده چې موږ هلته ژوند کوو، خلک د نږدې نه یې نو بیا هلته ویلی شو چې څونه د خلکو اقتصاد د خرابۍ خواته تللی دی او څونه په یو ساحه کې فقر حاکم دی. ځکه که تیرو ته موږ فکر وکړو یو څه چې ډېر زیات امکانات ول، د بین الملل نهادو کومکونه زیات ول، زمینه د کار اکثریت ته په مختلف ساحو کې تر زیاتې اندازې برابره وه، باوجود دې چې البته دا همیشه موږ وایو مخکینی حکومتو هم افغانستان کې ډېر ښه خیانتونه وکړل، یعنی بنیادی کار یې ونه کړ، اما بیا هم زمینه د کار مساعده وه، زمینه د امید مساعده وله، یعنی ټولو خلکو د دې هیله درلوده چې سبا به د نن نه بهتر شي. اما نن ورځ په داسې یو حالت کې دي چې په دې فکر دي چې نن خو په دې حالت دی، اما سبا به د دې نه هم بدتر شي، ځکه په یو ملک کې چې یو منظمه برنامه نه وي او هلته خلک په دې فکر باندې چې سبا مې د نن نه بهتریږي، نو هلته ژوند کول هم ډېر تریخ دی. او د سرمایه ګذارۍ پیسې کې باید ووایم چې سرمایه ګذارۍ ته اکثریت کسان زړه نه کوي، هغه لوی سرمایه چې باید په افغانستان کې سرمایه ګذاري شي ور ټول د افغانستان نه ووتلې، افغانستان نه کدرونه ووتل. نو نن ورځ افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې
اغلی داوودزی د تاسو فکر باندې دي د تاسو چې کوم ستونزو ته اشاره وکړله، د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسۍ د دې شیانو سبب شوې دي، دا چې سرمایه ووزي له افغانستان نه، دا چې خلک د افغانستان نه پتیخته دي، دا چې خزل بیکاره شوې دي او کلکتر لګ لزره خزو هم کار کوو او دغه لزره کورنۍ وس نفقه و نه لري غټ شمیر دي. دقیق راته وایي چې دا یو طبیعي داسې شوې دي کنه د طالبانو د حکومت دغه پالیسۍ د دې سبب شوې؟
دا خو واضح خبره ده چې هیڅ داسې تغییرات په خپل طبیعي شکل نه رامنځته کیږي، یو نظام، یو وضعیت او یو سیاست سبب دی کیږي چې موږ داسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ چې اسلامي امارت ته همیشه دغه کړی چې موږ د نظام سقوط یا د نظام تغییر نه غواړو، ځکه افغانان بل بدیل نه لري، اما په نظام کې، په سیاست کې تغییر، په خصوص د په برخه کې تغیر غواړو، په دې معنا چې که دغه وضعیت تغیر ونه کړي، ښځې د دینه او کورنۍ د دینه هم د لا بدبختۍ سره مخامخ کېدای شي. دغه فعلي وضعیت د ښځو په کور ناستۍ، د مکتبو د دروازو تړل، د بین المللي نهادو کومکونه رارسېدل افغانستان ته، چون افغانستان یو فقیر ملک دی او همیشه متکي په نورو ملکو باندې او متکي په بین المللي نهادو باندې و، اما نن ورځ چې هغه کومکونه په افغانستان باندې بند شوي دي، نو هماغه دی چې د افغانستان د خلکو ژوند د لا فقر او بدبختۍ سره زیات شوی. او که چیرې اسلامي امارت په دې کې تغییر رانولي، نو دا بدبختي او مشکلات د هرې ورځې په تېرېدو باندې زیاتېږي. نو کله چې موږ غواړو یو مقتدر حکومت ولرو او هغه ډېرو بدبختیانو یعنې جنګو ته بیا لاړ نه شو، نو یوازینۍ لارې همدا ده، او یوازینۍ غوښتنه زموږ د اسلامي امارت نه همدا ده چې دوی باید په خپل سیاست کې په خصوص د ښځو په مقابل کې تغییر راولي.
مننه، مننه کو فروزان داودزی. دنیا صافی ته به ورشو. اغلی صافی، فروزان وویل چې باید تغییر راولي، وسنی واکمن مخکې دیوجان هم دې ته اشاره وکړه، بدلون ته اړتیا شته دی او بهبود ته اړتیا ده، شدید اړتیا ده. تاسو په دا اوس د طالبانو د حکومت دغه کم چارچوب چې دی، کم چوکاټ چې دی، په دې کې د بدلون نښې وینې، د بهبود نښې وینې چې لږ تر لږه د ښځو په اړه باندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې محدودیتونو د کمیدو هیله مندي پیدا کړي، داسې یو 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 سټرکچر چې په هغې کې، یا داسې یو چوکاټ، یا داسې یو سیستم چې په هغې کې د خلکو غږ مشرتابه ته ورسیږي وینې؟
مننه، دوی خبره سمه ده. ما هر ځل چې مرکه کړې هم دا خبرې مې کړې ده چې باید بدلون راشي، تغییرات راشي زموږ په هېواد کې، مخصوصا د ښځو په برخه کې. مګر دا درې کاله سو از دوی داسې ستراتیژي او داسې پلان نه لري د ښځو لپاره. یوازې دوی پلان د دوی خپل واکمني لپاره دي، چې دوی خپل پرمختګ وکړي، دوی خپل قدرت ولري، دوی خپل وکولی سي چې د ښځو باندې فشار راوړي، ښځو کون وځپلي او وډبوي او ووهي چې په کور کې کښېني. کنه د دوی ستونزه څه شی ده؟ د دوی ستونزه دا ده چې دا نړیوال، د نړۍ نور حکومتونه دوی په رسمیت پیژني، دا سره هم په رسمیت دوی پیژني. تر څو زما په نظر زموږ په هیواد کې سمه غټه بدلون را نسی او د ښځو د نجونو حقونه معلوم نسی، دوی پیژندل دا یوه لویه اشتباه ده په تاریخ کې آتا. مګر ما تر اوسه په دوی پلان کې اصلا داسې کوم ستراتیژي او کوم بدلون نه دی راغلی. ما لیدلې نه ده چې د ښځو او نجونو لپاره اوسي. کنه تاسو خپله ګوري، نو ټول خلک خبره دي چې دا درې کاله سوچ هم دوی خبرې کړې چې موږ مکتب خلاصو، موږ ښوونځي ور خلاصو. همدا خبرې یوازې په خوله ده، مګر عملي نه کوي. د دې نه معلومیږي چې د دوی خبرې یوازې خبرې کولو ده، داسې د عملي اقدام اصلا جنبه نه لري د دوی خبرې. او دوی باید از بدلونو کې، تر څو دوی بدلون ونه کې، زما په نظر دا اسنا دا نظام د حکومت اصلا نه جوړیږي او نه اسی پایدار پاتې کیږي. ځکه دا ملت څه شي غواړي د خپل حکومت نه؟ دوی نه کار غواړي، آرامي غواړي، او غواړي چې په سوله ژوند کې خپل کورنۍ ته یو حلال لقمه ډوډۍ پیدا کی. داسې په یو کورنۍ کې داغې زوی نشته، داغې خاوند نشته، داغه ښځه کولی نشي کار وکړي، نو داسې حکومت، دا حکومت څه وکړي؟ دې حکومت سره څه وکړي؟ دا آرامي چې دا سولې چې دوی یو ناری ونې کوي چې موږ دوی ته سولې راوړي، دا سولې خپل دوی سولې دا وخري، کرایه ورکړي، کالي واخلي، دا دې آرامي سره دوی څه وکړي؟ یو کورنۍ، یو ملت یوازې د سولې ته اړتیا نه لري. کدا دونه خپل ځان وای چې مونږه دا خپل ازادي اخستلې، مونږه خپل پرمختګ کوو، نو سره کوم تاسو پرمختګ کوي؟ تر اوسه خپل زموږ ډیری کنارینه دي، که خزینه دي، اوزګار خلک، ماستر خلک، زه پیژنه مالی دي، هغه سره خبرې کوي دا چې اوزګار دي بیچاره، هغه نو څنګه وکي؟ هغه مجبور دي چې خپل هیواد خوشی کې پریدي، ولاسي بل هیواد ته. نو تر څنګه، تر کله پورې، تر څو خپل داسې وضعیت په یو هیواد کې دوام ولري چې دا غي خلک دغه نه راضی نه ده؟ که مونږه احصایه وګورو، که برسی وکړو، د زموږ د حکومت نه هیڅ څوک راضی نه ده. مجبوره ده چې دوی د خپل ټوپک باندې خلک خاموشه کړی ده، ځکه دوی د قلم نه، که د لاس نه، دا دوی کارونی سي اصلا دوی زور نه لري، اصلا دوی واک نه لري. ځکه د حکومت خلک چې د یو حکومت
خلق غری دا به سواد او سیزما په نظر هغه حکومت هیڅ کلم نه جوړی
مننه
چې دا اوسنی نسل چې ارتیا لري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي تحصیل کړي دا وګی نه پیډي نو څنګه دا حکومت پرمختګ کولی شي هیڅ کلم نه
مننه کو دنیا صافی دیوا پتنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي د خزو د تعلیم او ځینو نورو حقونو په برخه کې خای په دې مسله کې خکیل وی چې دا مسله کې د لشي د دوی داخلي اختلافات زیات کی نو دوی خای دا خګړل وی چې د خزو مکتبونه یا د خزو محدودیتونه د په مقابل کې ومني چې داخلي اختلافات زیات شي. فکر کوي په دې ورستیو کې لکه پرون مونږه د شیر محمد عباس ته نګزي سرګندونه واوریدې هغه په مستقیمه توګه څه هم اشاره و نه کړله د طالبانو مشر او رهبر ته خو د مشرتابه په اړه باندې ځینې سرګندونه وکړي چې مشر باید د خلکو په منځ کې وي د خلکو خبرې واوري چې ډیر خلک داسې ګمان کوي چې ښایي اشاره به په کندهار کې د طالبانو رهبر ته و. اغه فرمانونه چې له کندهار نه راسي اغه د خزو پاړه او همدارنګه یوازې د خزو او انجونو پاړه نه بلکې په بیلابیلو برخو کې سخت فرمانونه یې او په اصطلاح محدودیتونه پکې زیات وي. خو هغه څه چې په کابل کې ځینې طالب چارواکي وایي پاغي کې هله مندې ښکاري. تاسو افغانستان ته تللې دی وی ژورنالیست په توګه حالات ساري څه فکر کوي څه روان دي د اختلاف خبرې چې کیږي
ګوره څه وخت چې دوی په خپلو منځونو کې کینی دوی خپلې ستونزې وزن کوي چې آیا د مکتوبونه ستونزې یو خواته ده او د موږ اختلافات بلې خواته دي او د څنګه سره بین ملي ټولنه بلې خواته ده. دوی په دې باندې فکر کوي چې ښه که چیرته موږ دلته اوس وغواړو چې چارواکي بیوځای شو او د مکتوبونو د خلاصولو فشار راولو آیا زموږ په خپلو منځونو کې به اختلاف څومره ډېر شي. وایي دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پوهیږي تر څو چې دوی ټول یو غږ نه شي او که چیرته خودسرانه کوم څوک پورته شي او اختلافات شروع کړي او د مکتوبونو په سر باندې دوی په خپلو منځونو کې جګړه پیل کړي دوی په دې باندې پوهیږي چې دا د دوی په منځ کې دغه جګړه دا کېدای شي چې دوی ته زیاتره ستونزې را مخته کړي دي نه چې دوی نن ورځ مکتوبونه بند کړي. دوی خو باید ملي ټولنې سره ووایي چې نن او سبا ملت ته به دا خبره وکړي چې نن او سبا خو په خپلو منځونو کې چې دوی څه وخت دا وزن کوي چې کومه ستونزه کومه خبره موږ ته زیاتره ستونزه را پېښوي نو په دې باندې دوی په دې باندې پوهیږي چې موږ باید اول په خپلو منځونو کې باید کینو اقلا قناعت باید هغه کسان چې نه غواړي چې مکتوبونه دروازې را خلاص شي چې هغه په ګوتو شمیر یو څو کسان دي چې په ګوتو شمیر کسان باید موږ هغې ته قناعت ورکړو چې ولې مکتوبونه دروازې خلاصول مهمه خبره ده. دلیل څه دی چې دوی مکتوبونه دروازې کلپې کړي دي؟ دې په خاطر باندې چې مکتوبونه دروازې کلپې کړي چې د شلو کالونو کې چې دوی د جمهوریت په وخت کې چې دوی وجنګېدل او په شلو کالونو کې چې دوی هغه کسان وروزل دوی په دې فکر او مفکوره باندې خلک یا واړه ماشومان را لوی کړل او سستشوي مغزي کړل چې ګوریا مکتب د میرمنې لپاره آرام دی د میرمنې د پاره کار آرام دی نو په جمهوریت کې چې کوم کړنه کیږي د ټول کفر دی نو په دا رقم شکل باندې دوی وشکه چې خلک وروزي نو تاسو چې څه وخت شنو کولو لپاره دا رقم خلک روزي او به څه وخت خپل قدرت ترازی نو تاسو خو نشئ کولای چې په یو ورځ کې د فکر بدل کړئ. دوی په دې باندې خپویږي چې چیرته موږ نن ورځ مکتوبونه را خلاص کو هغه کسان چې موږ د شل کال روزلی دي او په دې فکر باندې روزلی دي چې مکتوبونه آرام دي کار آرام دي د میرمنې لپاره بیرون ته د میرمنې لپاره رواتل با آرام دي او کوم کرنه چې په جمهوریت کې کېدلې آرام دي کله دغه مخنیوي موږ ونه کړو خو موږ د پښتنې د لاندې راځو او دلته غرترین ګواخ چې نن راز طالب ته مخته هغه دایښ دی چې دایښ په طالب باندې د نومې خې چې تاسو کافر هسته چې تاسو هغه کوم اسلام مخته نه بیای چې باید حقيقي اسلام بي. نو دې په خاطر باندې دوی یې راده که چیرته موږ په صحیح توګه باندې د شای مدیریت نکړو زموږ خپل هغه کسان چې موږ د شل کال ور باندې خپل روزنی ور باندې وکړي او کېدې چې مخ واره بیا ورار شي دایښ فاته او موږ ته په دې سترګه باندې وګوري خو هغه جمهوریت چې کوم کړنې کړلې خو تاسو هغه کړنې نن ورځ مخته بیایې او بای ملګری ټولنه په دې باندې هم پویګیدم دې په خاطر باندې دوی سره تعامل کوي یو خو زموږ تاسو هغه کومې غوښتنې د ملت چې موږ تاسو کوو چې ولې مکتوبونه دروازې نه را خلاصوي خو که چیرته موږ تاسو بیا صحیح دقیق ورته وګورو چې دلیل څه دی دلیل دا غدا چې دوی مکتوبونه دروازې نه نشي کولای چې را خلاص کړي دې په خاطر باندې دوی باید خپل خلکو ته هغه خلکو باندې چې دوی دومره کالونه ور باندې کار کړی دی هغو ته باید اول قناعت ورکړي تر څو دوی وشي کړی چې دا رقم یو غټ ګام واخلي. دوی غوښتل چې خپلو عسکرانو ته خپلو طالبانو ته دا وښیي چې ګوره څه وخت چې موږ قدرت ته راورسېدلو موږ به هغه کومې خبرې چې تاسو ته ژمنه کړې ده هغه به ټول موږ عملي کوو. او اوس بیا د دوی سیاسون د دوی هغه مشران خو په دې باندې پوهېږي چې د نړیوالو ټولنې سره دوی په څه رقم شکل باندې دوی باید رفتار وکړي. دوی په دې باندې پوهېږي چې دغه مکتبونو مسله دوی ته یې غټه ستونزه رامخته کړې ده. خو د نړیوالو ټولنې سره کښېني هغوی ته هم همدغه خبره کوي چې ګوره آیا تاسو لپاره داعش مهم دی که زموږ د افغانستان خلک مهم دي؟ موږ خو تاسو سره ژمنه کړې ده چې زموږ د هېواد نه به تاسو ته کومه ستونزه نه راپېښه کېږي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ مکتبونه دروازې را خلاصې کړو کېدای شي چې د داعش شمېر زیاتر شي په افغانستان کې. نو دې په خاطر باندې نړیواله ټولنه هم وخت ورکړی دی او هم د دوی سره یې هغه تعامل ژبه ورسره کوي.
مننه اغلی دیوا. وړاندې به په خبرونه کې څو دقیقې لرو خبرې به ورورو راټولې کړو. فروزان داودزی په دې بحث کې خبرې وشولې چې مثلا اغلی دنیا صافی ویل چې دوی د ټوپک په زور باندې یا په جبر باندې په خلکو باندې دغه حکومت منلی دی او که د خلکو د خوښ خبره یي شاید دغه شرایط ونه مني. پرون د طالبانو د یو چارواکي شیرمحمد عباس تانگزی په خبرو کې هم دې ته اشاره شوې وه چې هغه حکومتونه چې د خلکو له منځه نه وي او د خلکو په منځ کې ونه اوسېږي ښایي دوام ونه کړي. دستی په طالبانو کې داسې ښکاري چې یو عام خلک دي یو طالبان دي. د ولس د غږ د اورېدو دپاره د نظر د اورېدو دپاره نه کم د رایګرۍ سیستم شته نه کم د قانون سازۍ سیستم شته نه کومه شورا شته چې په هغې کې د خلکو غږ واورېدل شي. څومره فکر کوئ چې دغه ستونزې چې بحث پرې کېږي دا مهمه ده چې د یو سیستم له لارې یا د یو لارې نه چارواکو ته ورسیږي؟ آیا تاسو هم په همدې باور یې چې دمګړۍ حکومت چې طالبان مشران دي او خلک سره جلا دي که د نږدې کېدو خواته روان دي؟ فروزان داودزی ما غږوري اغلی ډیوی که تاسو د همدې پوښتنې ځواب راکړئ غالبا مهرباني وکړئ فروزان د ما د پوښتنې ځواب کراکئ.
نو کله که موږ او تاسې اساس د حکومتو ته فکر وکړو حکومت او رهبري په چا باندې ده؟ په ملت باندې ده. که چیرې د یو ملت او حکومت ترمنځ فاصله زیاتېږي نو دا په دې معنا باندې چې د هغه حکومت عمر کمیږي او د ضعف خواته روانېږي. ګورئ چې یو حکومت څومره قوي او مقتدر یا دیکتاتور وي خو ملت دغه سره یو ځای نه وي دغه عمر به ډېر لنډ وي. رزو دې ته چې که چیرې دغه وضعیت موږ د دې هیرو لرو چې فرزن دنیا یا دلته افغانستان کې داعش سپورټ نه شي یا فرزن داسې یو تحمل وشي نو دلته اصلي مشکل دا دی چې موږ ملت قرباني کوو. په یو مملکت کې چې ملت قرباني کېږي هغه حکومت خایي نه خایي خپله عمر لنډېږي. او دویمه دا چې څرنګه چې تاسو د سنګزي صاحب وینا یاده کړله دا یو حقیقت د ژوند دی، دا یو حقیقت د حکومتو دی. موږ کله چې تاریخ لولو تاریخ ته نظر کوو دا په دې معنا نه ده چې موږ تاریخ فقط د یو ثانې په شکل وایو، اما تاریخ موږ ته د دپاره دی. موږ دغه څه چې نن رستنګزی وایي دا د تاریخ نه زده کړي دي په هغه اساس باندې که چیره فاصله د حکومت او تر ملت ترمنځ زیاتېږي نو دلته خپله حکومت ته مشکلات رامنځته کېږي. یو طرف. دویمه خوا دا چې که چیره موږ د دې دپاره چې حکومت مقتدر پاتې شي د هغوی نه خپل پلویان فاصله ونه نیسي نو دلته ملت قرباني کوو. دا خپله هغه جفا ده د ملت سره چې موږ هیڅکله بیا جبرانولی نه شو ځکه موږ یو مملکت چې اساس د هغې نظام او تعلیم دی هغه دفنوو او هغه د سقوط د جهل د تیارې خواته بیایو. نو موږ بیا څنګه کولی شو چې په یو جاهله جامعه باندې یو مقتدر او قوي حکومت ولرو چې دا خپله امکان پذیره نه ده. مونږ یو مستقل حکومت یو قوي حکومت هغه وخت درلودلی شو چې دانا او پوه جامعه او پوه ټولنه ولرو. که مونږ د ټولنې وګړي تعلیم یافته پوهي هغوی د خپل مملکت د منافعو دپاره هر تعاملی او د خپل مملکت منافع د هر څه نه په مخه کې نظر کې نیسي. اما که چیرې یو جاهله جامعه مونږ ولرو نو مونږ په هغوی باندې هیڅکله حاکمیت نشو کوی. که هغوی باندې حاکمیت کړی شو د نړۍ سره هغه نشو برابرولی. نن ورځ امارت اسلامي د دې ادعا کوي چې مونږ افغانستان د نړۍ سره برابرو، مونږ د افغانستان ټولنې ته غواړو رشد ورکړو. نو آیا رشد په یو جاهله ټولنه باندې کیږي؟ هیڅکله. نو دلته هر موضوع ته چې مونږ پې خبرې کوو بیرته راګرځو همدې ته چې ملت باید قرباني نه شي او د ملت خوشبختي د ملت غږ همدا دی چې ملت کار، تحصیل او تعلیم غواړي.
مننه کوو دنیا صافی، تاسو په دې برخه کې د ښځو او نجونو په اختر غږیږو. د افغان نجونو چې ولې په ځینو برخو کې متاثر دي، د افغان سړیو ونډه او ملاتړ څومره وینئ؟
ولا تا افغان سړی ملاتړ دونه ډیر نشته ځکه هغوی ډاریږي طالبانو څخه، ځکه طالبانو هغوی خلک نه دي چې کینی خبرې وکړي چې ستونزه څه شی ده. کنه هغه د خپل ټوپک نه د خپل هغه زور واک نه هغوی استفاده کوي. که واقعا دوی غواړي چې د افغان نارینه د خپل ښځو نجونو د هغوی ملاتړ وکړي، باید تاسو جرګه ونیسي، خبرې وکړي، هر څه په خبرو کولو حل کیږي، هر ستونزه چې واوسي. مګر په جګړه سره هیڅکله مو ستونزه نه حل کیږي، هغه لا هم زیاتیږي. مګر دا هغه وخت دا ستونزه کیږي چې دوی مخامخ کینی او رسانوی باندې هلته مخامخ کې ځون کینی ووایي چې زما ملت څه شی ستونزه لري، زما د ملت ستونزه څه شی ده چې زه هغه حل کوم. تر اوسه هغه هیبت الله څوک په سترګې لیدلی نه ده چې د هغه نه د هغې فرمان عملي کوي. کوم ملا هیبت الله که هغه واقعیا د خپل خلکو لپاره، د خپل ملت لپاره، د هغه ښېګڼه غواړي، د خپل ملت پرمختګ غواړي، نو ولې سمه خبر نه کوي؟ نو ولې سمه خپل ملت ته قناعت نه ورکوي چې زه دغه یم، زما ستونزه دا دی، ستاسو ستونزه څه شی ده، زه څه شی غواړم، زما حکومت څه شی وکړي زه خپل خلکو ته. مګر د هغې د یو لکه بوت غوندې چې هغه څه نامعلومه نه ده، هغه نه فرمان اخلي چې دا یو سیاست ده، معلومه نه ده چې دوی دغه په دې شاپسې څوک ده. له دې خاطره د امارت د ښځو او نجونو سره تاسو ګوري چې څنګه سلوک کوي، نو دا خو معلومه ده که نارینه چې سي د خپل د ښځینه دوی نه دوی ملاتړ وکړي خو هغه ستن ژوندي نه پرېږدي، هغه هماغه سات هماغه وخت توپک سره وژني، له منځه ایسي. دا د نجونو باندې چې معدني فعال ایسي زندني کوي، دا نجونو نه پرېږدي مدرسه، ماته مدرسه بند کړي، د کورس ته ولاړ سي، ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې اصلا نارینه جرأت کولی نه سي.
مننه کوو دنیا صافی. خبرونه راټولو دوی پتنګ ته براشو. اغلی پتنګ، تاسو مخکې د نړیوالې ټولنې یو یادونه وکړله، دا سلند ثواب کرا کوي ګڼې افغان خزی فعالانې او افغان دغه لوستي نړیواله ټولنه ملامتوي چې د طالبانو سره یې پرېکړې وکړلې، غونډې ورسره وکړلې، خو وس د ښځو د حقونو په اعاده کې پاتې راغلي دي. د نړیوالې ټولنې ستونزه څه ده؟
ګوره مکه دغه زستا سو پوښتنه ته راشمه. زه فکر کوم ګوره که چیرته دغه زموږ دواړو میرمنو چې کوم خبرو ته اشاره وکړله واقعیت حقیقت لري او خو خبرو ته اشاره وکړله، کاشکی چې سیاست دومره پاک وای او دومره روښانه وای. عادت څه چې موږ تاسو غواړو یا دغه میرمنو چې دلته اشاره ورته وکړله، دغه هغه خبرې دي چې د افغانستان ملت او خلک غوښتون کیدی. خو که چیرته به راشو سیاست ته، سیاست یو ډیره ناوړی لوبه ده چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره وخت په ډیرو خراب شکل باندې هغه به لوبل کیږي. که چیرته د افغانستان ملت یا د افغانستان حکومت اقلا د خپلو ملي ګټو د پاره یې همیشه ژمن وای او کار کړی وای، تاسو په دې باندې مطمئن اوسئ چې جمهوریت به هم دوه کاله به په دې وخت کې دوام نه وای کړی، ډیر زر به سقوط کړی وای. مجبور مکلف وای چې د امریکا په ساز باندې مخترار شي. اوز هم فیلی واکمنه چه ده دوی خپل مخی ته ندی خوشی چه اغا کومی خبری چه مگه تاسه اوز کهو اغا خواگی خواگی خبری چه دوی پا در رقم شکل بانده مخ ترار چه دوی پا دی بانده پیگم در رقم چه مگه تاسه افغانان است اغوی هم افغانان دی اغوی هم هم دقیق فکر لری اغا پا دی بانده خب پیگی چه کمه داری چه رقم وشی خود چه وقت چه بیا حکمت راشی او پا خپل از پینا گاره بانده کینی به پقی وقت دوی باید پا بل رقم شکل بانده اغا گاره و چلوی مجبور دی چه اغا زن کارون دوی باید بکری دی پا خاطر بانده چه دوی کدش چی تیاجی متاسفانه افغانستان نه یو ایتیاج هیواد دیا اغه نشی کولای چه اغه موږ تاسو چې کوم خبرې کوو چې خپلواک هیواد است متاسفانه خپلواک هیواد
نه نه کو
نو دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته ستونزې په افغانستان کې موجودې دي نو کوم غوښتنې چې د قرآن کوي د ډېرې خې او خوږی غوښتنې دي خو سیاست متاسفانه دا رقم مختنزي او دا رقم متاسفانه د زموږ تاسو درک غوښتنې به ونه منل شي
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو درې واړو افغان ژورنالیسته او فعاله ډیوا پتنګ مدني فعاله فروزان داودزی او همدارنګه بل مدني فعاله دنیا صافی چې د افغان ښځو او نجونو د سګنی کمکی اختر پاړه باندې را سره خپل نظرونه او څرګندونې شریک کړي
جنازیل مزرات سوکرا کمیس در شراب و میخانه که مریم مستر گستا پوری رنج پی جنم زلی و نی نیم هر سفی جنم خدای دیو سوکور تا مجبورا نکلیس دغه دم دنیا شپه جنم چې پسند تار سری گریوان جوړیږي زما یقین دی زما ځان جوړیږي راستی چې ټول لاسونه یو کو سره بیرې ته بګران افغانستان جوړیږي بدن میرا پوہی ہوں رنگ ونما پمودا پاس جانان تے زنگ ونما چید دوستر گو تھاو دین لیرما چیری شراب چیری ببنگ ونما چھوٹی چھوٹی زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بلزوانی شهیدی چی پیغلین جنای تر گوره یو سیدا مومین خان دی ارمانی شهیدی مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوابرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا ما دزلی لا دا شنگی دا بنگلو مستا ما ببادا پژوند به بیا ستا نام نه واخلم اته خو نه مرده تر هر چا وختې لکه یو I'm going to go to the hospital.